په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکله چې د خبرونه د بشپړو مطالبو معرفي وکړم په لیدې سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یو چارواکي وایي گاونډي هیوادونه چې نن د ځان او خپل خاورې دفاع کوي لامل دی پونتونو وده د طالبانو د حکومت آزموینو د ملي ادارې مشر عبدالباقي حقاني په غیر مستقیم ډول پر اسرائیل د ایران برید ته په اشاره وویل د افغانستان د پونتونو ولتیا هم باید لوړ شي
گاونډي هیوادونو خپل ولس خود دفاع ګرځولې دي نن د ولس نه دفاع کولی شي نن د خپل نظام نه دفاع کولی شي نن د خپلو سرحداتو نه دفاع کولی شي نن د خپل یو مظلومیت جواب ویلی شي وجه دا ده چې د دوی پوهنتونونه دغه حد ته رسېدلي چې نظام ته یې څه کړي همدغه پوهنتونونه دي چې یو ملک د دنیا د هیوادونو سره همسیال جوړوي
خغلی حقانی انداس محل پونتونو دی ولتیا پر لوړولو ټینګار کوي چې لتهیر نشدی یو نیم کال رئیس په افغانستان کې د جنو پر مخ د پونتونو دروازې تړل شوې دي حقانی نن دوشنبه د افغان امریکای پونتون چې اوس د اسلامي پونتون په نوم فعالیت کوي د ماسټری او ډاکټورا د آزموینه د پایل په غونډه کې دا څرګندونه وکړه خو د جنو د پونتونو او خوندو بندیدا او لدی کبل رمسته شوی تعلیمي او تحصیلي تشته کومه اشاره ونکړه اسرائیل تیر شپه پر غزه ترنګ لزګونه هوایی بریدونه وکړ حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یو ترګر ډل پیژنې نن دوشن بیر دغه بریدونه په خلای وکړ خو د مرګ جوبل په اړه څه ونه ویل د فرانس پرس خبري اژانس د اسرائیل په پاوز په حواله ویلي پر اسرائیل د ایران بی ساره برید با پر غزه د دوی د جګړې تمرکز بدل نکړي د اسرائیل په پاوز ویان دانیل هاګاری ویلي دوی په غزه کې خپل یو غمل شو کسانو د خلاصون لپاره یو شی به هم لخپل حساس ماموریت نه پشان نشي اسرائیل ورسره تراغي پر غزه بریدونه پیل کړ چې حماس د تیر کال د اکتوبر په وغه م پر اسرائیل په غلچکی برید سره شو خو یو 200 کسانو وژلو 250 نور لزان سره یې غمل کړل په تهران او د ایران په نورو خارونو کې نن دوشنبه د هوایي ډګرونو فعالیتونه لسره پیل شو لیډیزو خبري اژانسونو د ایران د دولتي رسنیو په حواله دغه خبر ورکړی دی د ایران هوایی ډګرونو څخه د الوتکو د الوتنې او ناستې فعالیتونه وروسته تر هغې وځنډول شول چې ایران د شنبې په شپه پر اسرائیل لومړنی مستقیم برید وکړ ایران د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو دغه برید په دمشق کې د ایران پر کنسلګری د برید چې اسرائیل پړ بلل شوی په غچ کې کړی دی د اپریل په لومړۍ نیټه د ایران پر کنسلګری په شوي برید کې سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو د یو جګپوړي قومندان په ګډون و لوړ پوړي غړي د دې ځواکونو و لوړ پوړي غړي ووژل شول او د کنسلګری ودانۍ یو مخ ویجاړه کړه ټاکل شوی د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی راتلونکو اونۍ پاکستان ته سفر وکړي په اسلام آباد کې د ایران سفارت یې سرچینې نن دوشنبه ازادي رادیو مشال څنګه ته دا خبره کړې خو سرچینې نور جزئیات نه دی ورکړي دا به پر اسرائیل د ایران د تیر شنبه شپې لبري دروست دی ایران د ولسمشر لومړنی بهرنی سفر وچه د اپریل میاشتې په 22مه به تر سره کوي سرچینوي د دې سفر اصلي اجنډا د ایران او پاکستان د غاز د نلیک په اړه بحث دی او ایران غواړي دغه نلیک د امریکا له ممکنه بندیزونو خوندي وساتي ایرانی چارواکو او د پاکستان حکومت تر اوسه د دې سفر په اړه رسمي څرګندونه نه دي کړې د پاکستان په جنوب لویدیځ کې له بارانونو وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوې اسوشیټډ پرس خبري اژانس وايي په سیمه کې له تیرو درې ورځو راهیسې د ورښتونو له امله لږ تر لږه شپږ دېرشتن مړه شوي چې اکثر یې بزګران دي د پنجاب اهالي د طبي پیښو د مدیریت ادارې ویان عرفان کاتیا ویلي ډېری تلفات هغه مهال رامنځته شول چې په سیمه کې تالندې په ځمکه ولګېدې او د خلکو کورونه یې ونړول هغه وایي په روانه اونۍ کې د نورو بارانونو وړاندوینه هم شوې ده تر پنجاب وروسته بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د ورښتونو د قربانیانو کچه ډیره ده خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل له پاکستان د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو پیلې دوه پر یوش منړیوالو سازمانونو او بنسټونو سربیره په غیواد کې میشت کډوال هم ډیر اندېښمن دي
اوس مونږ ځې ډیر ډارې کو چې دا مونږ ونشړی او د مونږ کاروبار د قانونو ټول سرمایه دلته پراته دي
ټاکل شوی دغه بهیر نن پیل شي په دې اړه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا له یو مسول سره وغږیږو په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې پر اسرائیل د ایران له وروستي برید وروسته نړیوالو له ایران او اسرائیل غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي د خبرونې دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې بحث مو هم د پسمه کې دراولل شوی کرکیچ او د چي اغیز به پر افغانستان سوی زنګړې شوی. د افغانستان په پزین نور راپورونه کې باور چې په کونړ کې چارواکي د ورسته او سخت بارانونو او سیلونو لامل خلکو ته د درنو زیانونو خبر ورکوي.
خلکو کورونو نیمایي نیمایي دیوالونو رغښتې دي، کورونو کې مشکلات پیدا شوي دي.
په خوست کې د میخانیکي انسټیټیوټ زده کوونکو او نوښتګرو ځوانانو لخوا نوې جوړ شوي وسایل نندارې ته وړاندې شوي.
وروسته له پنځو میاشتو څخه ما چار کله دغه اپلیکیشن تکمیل کړو، ما څو کمپنیو ته وړاندې کړو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري درځو د خبرونو لمړی موضوع ته. له پاکستان د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو پیلې دوته یو شمیر نړیوالو سازمانونو اندېښنې څرګندې کړې دي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM، د ناروې د کډوالو شورا او د ډنمارک د کډوالو شورا او د غراز نور نهو سازمانونو په یو ګډ راپور کې چې پرون یې خبر کړی ویل چې د بیرته راستنیدونکو شمیر ته په پام د دوی اړتیاو ته رسیدو لپاره اضافي سرچینو ته اړتیا شته. که څنګه راپور نوای چې له پاکستانه د افغان کډوالو دوهم پړاو کې چې د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر به پایل شي او ټاکل شوی دا بهیر نن پایل شي، خو تر اوسه رسمي سرچینو په دې اړه کوم خبر نه دی ورکړی. نور جزئیات دی امید زهیر مل پرپورت کوي.
د مهاجرت نړیوال سازمان، د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او نه نور سازمانونو له پاکستانه د افغان کډوالو د اخراج د بل پړاو پاړان دښنه خودلې. د سازمانونو په یوګر راپور کې چې پرونی خبر کړي لیکلي، افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو شمیر ته په پام د دوی ملاتړ، ځای پر ځای کېدنی، روغتیا او په هنې په برخه کې اضافي سرچینو ته اړتیا ده. دا اندېښنه داسې مهال مطرح کېږي چې پاکستان د مارچ میاشتې په وروستیو کې رسمي اعلان وکړ چې د ای سی سی او پی او آر کارډ لرونکو افغانانو د اخراج لړۍ پیلوي. د هغې وروسته ځینې رسنیو دا نیټه د اپریل 15 یاده کړه او په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې یوې غړي او په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزې کاکړ هم ازادي راډیو سره په خبرو کې له یادې نیټې پاکستان څخه د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د وستو خبره تایید کړې وه. هغې ویلي وو په هغه بیان کې چې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې لخوا خپور شوی د پاکستان له حکومت وغوښتل شوی چې خپله دا غیر قانوني پریکړه شر تر ژره بیرته واخلي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم د اپریل 15 له پاکستانه د هغو افغان کډوالو چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارتونه لري د وستو بهیر د پیل خبره کړې وه او د دې کارتونو یو شمیر درلودونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړی و چې وارد مخه د پولیسو لخوا د دوی تنګول پیل شوې دي. خو نن د دې بهیر د پایل پاړه هیڅ رسمي مرجی او پاکستانی رسنیو معلومات نه دی ورکړي. یو شمیر پاکستانی خبريالانو هم ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت رسمند پی او آر او ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د بیرته ستنولو کارنه ته نه اعلان کړي، مګر په دې ټینګار کړی چې ټول افغان کډوال به خپل هیواد ته ستنوي. خو د ان آر سی، IOM او DRC په ګډون دا دوه سازمانونه وایي په پاکستان کې د سیاسي وضعیت د بلدون پر بنسټ شاید نږدې 5000 کورنۍ چې د پی او آر او ای سی سی کارتونه لري افغانستان ته ستنې کړل شي. په دې راپور کې د 2023 کال د سپتمبر وروسته افغانستان ته په بیساري ثابت سرعت سره د افغانانو ستنېدنه هم یاده شوې او زیاتوي. په ټولیزه توګه نږدې 5.5 لک افغانان بیرته خپل هیواد ته تللي او دا بهیر روان دی. خو د طالبانو حکومت بیا بیلو چارواکو بیا افغانستان ته د تیر کال د سپتمبر وروسته د ستنو شویو افغانانو شمیر نږدې 8 لک ښودلی دی. په ورته وخت کې په پاکستان کې د ای سی سی او پی او آر کارت لرونکو افغانانو له ډلې یو شمیر یې ازادي راډیو ته ویلي د بیرته ستنېدنې لپاره ډیر کم وخت ورکړل شوی او حیران دي چې څه ډول خپل کار روزګار راټول او افغانستان ته ستنه شي. زمره چې له تیرو 15 کال راهیسې د پاکستان پر اول پنډی کې میشته او د پی او آر کارت لري ازادي راډیو ته وویل
اوس مونږه ډیر ډاریکو چې دا مونږه ونشړی او د مونږه کاروبار د قانون ټول سرمایه دلته پراته دي او مونږه ډیر په تشویش یاستو. هو د دولت د پاکستان دولت نه او د جامع بین المللي نه خواهش کوو چې دا یاد مونږه کارتونه تمدید کړي او یا مونږ ته مولت ورکي چې مونږ د خپل کاروبار او سرمایه جمع کوو.
یوه بل افغان کډواله هم ازادي رادیو سره خبرو کې د خپل غږ او نوم دونخ پرې دوه په شرط وویل خبر ورکړل شوی چې باید افغانستان ته ولاړ شي، خو په خبره لا تر اوسه یې په زور د وستو کومه حادثه نه ده شوی. تبله سهال کې چې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت بیانن په خپل ایکسپاند لیکلي چې پرون اول مورس تر سلیر وښکورنې چې یو سل درې تنه کې په زور له پاکستانه راشړل شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی شورا د معلوماتو پر بنسټ پی او آر کارتونه د دوی لخوا په 2008 او 2009 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوې دي. د دې ترڅنګ په 2018 کال کې د افغانستان او پاکستان حکومتونو د یو موافقې پر بنسټ افغان کډوالو ته ای سی سی کارتونه ورکړل چې د یو انیشیال د اټکل پر بنسټ نږدې 8000 افغان کډوالو ترلاسه کړي دي.
په همدې موضوع کې تمکیږي په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا امرستیال میوند علني افغان هم د ټلیفون لاري را سره وصل شوې دی. افغان صاحب خبرونه ته خره غلاست پراپور کې مو اوریدل چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو چې ټاکل شوی و نن پایل شي. تر اوسه پورې ویل کېږي چې دغه بهیر نه دی پیل شوی. تاسو ته راپورونه را رسیدلی دي، تاسو څه وینئ وضعیت؟ آیا دا بهیر کومو ایالتونو کې پیل شوی او که نه؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه میوان علمی افغانم، د مهاجرینو د شورا معاونم. تاسو په دې جواب کې باید زه ووایم چې دغه نن تقریبا یوه بجه ما د یونیسیار سره هم خبرې وکړلې او له ټولو دوستانو سره هم په تماس کې په مختلفو ځایو کې د اسلام آباد. تر اوسه پر دا پروسه پایل سوی نه ده، دا پروسه تر اوسه پر پایل سوی نه ده، چې نن 15 ده او دا د پاکستان دولت اعلان هم کړی و غوی ویلی و چې بعد له 15 نه فایل دا پروسه به پایل کیږي. تر اوسه پر هیڅ کوم راپور نشته، اته د یونیسیار سره ما خبرې وکړلې او هم چا راپور نه ده ورکړی او دا پروسه تر اوسه پر نه ده پایل سوی.
دغه استاسو او د نورو سازمانونو د بشري حقوقو د مدافع ډلو د افغان کډوالو مدافع ډلو هڅو کومه نتیجه ورکړې؟ تاسو ته کوم څه چارواکو ویلې دي چې موږ دا پروسه زندو نه پیلو؟
د موږ لپاره خو تر اوسه پر چا کوم رسمي راپور نه ده راکړی، کوم چا کوم رسمي راپور نه ده راکړی صاحب. فقط څونه چې موږ د یونیسیار سره په تماس کې یو، هغوی موږ ته ویلي دي چې دغه موږ یو لست مکمل مو جوړ کړی ده چې د څوک چې د یونیسیار کیسونه لري او څوک چې په شار کې کیس لري او د موجودی سوی دا مکمل بل پاکستان نه اخراجیږي او دا پروسه صرف دغه کسانو لپاره ده چې د ای سی سی کارت لري.
د ای سی سی کارت کوم کارتونه دي او څه وخت دغه توزیع شوی او څومره کسانو ته ورکړل شوی دي چې اوس د اخراج له خطر سره مخامخ دي؟
صاحب د ای سی سی کارتونه زموږ دوه رقم مهاجرینو کارتونه لرو، یو پی او آر کارتونه لرو، یو ای سی سی کارتونه لرو. پی او آر کارتونه په 2015 او 2014 مشبګم کال کې مهاجرینو ته ورکړل شوی، تقریبا 1.4 میلیون یعنی 1.4 میلیون خلکو ته توزیع شوی دي. او ای سی سی کارتونه په 2014 او 2018 کې تقریبا توزیع شوی دي، تقریبا 8 لک یعنی 8000 خلکو ته دا کارتونه ورکړل شوی دي.
یعنی اوس خطر د همدغه ای سی سی کارت لرونکو دی چې دوی له پاکستان ایستل کیږي؟
صاحب موږ سره په جریان کې اوسونه د معلومات تعقیب کړی دي او د پاکستان د دولت د اعلامیه مو اوریدلې دي او له یونیسیار سره په تماس کې وو، مشرانو سره د پاکستان د دولت په تماس کې. دوی صرف شون دا دوام پړاو ده، دا صرف هغه کسان اخراجي دي چې د ای سی سی کارت لري، تقریبا 8 لک کسان یا 8000 کسان دي چې په پاکستان کې اوسیږي او دا کارت اوس د ای سی سی کارت لري. دا پروسه د خلکو لپاره ده.
په لومړي پړاو کې مخکې لیدل چې پاکستان رسمن د افغان کډوالو د ناقانونه کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړې ده او افغانانو په خپله خوخه له پاکستان ووتل. آیا څه مو اوریدلي کوم راپورونه د ترلاسه شوي تاسو در رسیدلي دي چې لمخ کې په خپله خوخه د ای سی سی کارت لرونکو افغانانو خپل پیټي تړلې دي او افغانستان ته ستنه شوې دي؟
د تاسو لپاره په ترتیب جواب کې وځو وایم چې تر څومره زړه معلومات لرم، چون د ای سی سی هغه کسان چې ډیر زیات په کلونه تیر کړی، 15 کال، 10 کال، 10 کال یې تیر کړی دي، هغوی دلته ټول خپل کاروبارونه لري، خپل هغه څوک دکان، څوک یو غړکای کاروبار. تر اوسه پر موږ ته د سیس کوم راپور نه درکړل شوی چې دوی به خپل تللی او د پاکستان نه بتللی او د افغانستان ته به وختي. تر اوسه پر د سیس کوم راپور موږ ته نه درکړل شوی.
مننه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مرستیال میوند علني افغانو.
مننه زه پتا اوسنه مننه خدای
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
بیا هم د کډوالو په موضوع کې هم کېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای پر افغان جنو او ښځو د طالبانو محدودیتونو هغه ډیر اغیزمنې کړی او مرستو ته اړ دي. یو این سی آر نن په خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې بشري وضعیت هم نازک بللی دی. د بلې خوا یو شمېر افغان ښځې هم وایي د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شوو محدودیتونو له امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د طالبانو حکومت لخوا په افغان جنو خوځو لګول شوی یو محدودیتونو هغوی اغیزمنې او مرستې ته اړ کړي دي. یو این سی آر د تو شنبه پورس په خپل ایکس پاڼه دا خبره کړې ده. د سازمان زیاته کړې په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی. خدای هم لیکلی چې دوی په دې هیواد کې زده کړو او اسانتیاو ته د افغانانو په لاسرسي تمرکز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خپلو کورنیو سرپرست یو شمېر افغان جنو او خوځو چې د طالبانو په حکومت کې بيدندو شوی ازادي رادیو ته وویل اقتصادي ستونزو له ډول ډول رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. زینب رضایی چې واک تر طالبانو له رسیدو وړاندې په کابل کې د یو ټلویزیون کارکونکي او ازادي رادیو ته وویل
په اوکرای کور کې ځوان کوم سرپرست نه لرم. د محدودیتونو مخ ته ډیر زیان رسولای دي. اصلا نسم کولای چې د خپل کورنۍ اړتیاوې او لګښتونه پوره کړم. زما لپاره ډیر سخت ده دا چې نسم کولای د اقتصادي ستونزو زلامه لخپل ژوند جوړ کړم او لروونی پلاوه رشکنجي سره مخ یم.
نازنین نگزاد چې په کابل کې له یو غیر دولتي مؤسسې سره کار کوي او اوس بيدند ده حمله ورته برخلیک سره مخ ده.
زمون کې
کله چې طالبان راغلل زه بيدند شوم او په خپل کور کې لټیر بد رواني حالت سره مخ شوم. زموږ وضعیت واقعا اندېښمنون کيده. یوازې زما لپاره نه بلکې د ټولو هغو لپاره چې کورنۍ سرپرست نه لري دا ډیر سخت ده چې کله فکر کوم د اولادونو راتلونکي به می سشي.
خو له دې ټولو سره سره د طالبان حکومت تل ادعا کړی چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې په کور دننه د افغانانو او نړیوالو لخوا رد شوې ده. طالبان وخت له بیا ځلي رسیدو وروسته د افغان جنو خوځو په زده کړو ټولنیز ژوند سیاسي مشارکت او کار ډیر شمیر بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. هغه همداسې ماجد ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په مارچ میاشت کې په یو راپور کې وویل روان میلادي کال نږدې 20 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دوی نیمایي جنو او خوځې دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام روسیو کې اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ دخته ماشومان شمیر 1.2 میلیونو ته رسیدلې دي او شاید دا شمیر روان کال تر 3 میلیونو ورسیږي.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د نړۍ لوړ پوړو سیاستوالو او ډیپلوماټانو له ایران او اسرائیل د زغم غوښتنه کړې ده. دوی د غوښتنه داسې مهال کوي چې پر اسرائیل د ایران له بریدو وروسته په منځني ختیځ کې د کلکېش د پراخېدو ویره زیاته شوې ده. ایران د تېرې شنبې په شپه په اسرائیل مستقیم بریدونه وکړل او اسرائیل هم د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی دی. په دې اړه اسدالله لودین نور معلومات راغون کړي. په سټډیو کې د لودین صاحب مهرباني.
ملګرو ملتونو، اروپای ټولنې او بریتانیا له ایران او اسرائیل د لوړې کچې زغم غوښتنه کړې او روسي بیا ویلي د تاوتریخوالي زیاتوالی د هیڅ لوري په ګټه نه دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش پر اسرائیل او د ایران د بریټ په تړاو د امنیت شورا بیګنۍ بیړنۍ غونډې ته په وینا کې وویل د سیمې خوندیتوب د ټولو ګډ مسؤلیت دی.
The Middle East is on the brink. The people of the region are confronting a real
منځنۍ ختیځ د پان په غاړه دی. د سیمې خلک له یو واقعي خطر سره مخامخ دي. دا خطر د ویجاړونکو او بشپړې جګړې دي. اوس د قراری او د لانجې کمول وخت دي. اوس د هغې اکثر زغم وخت دي. زموږ ګډ مسؤلیت دي چې د ټولو خواو اندېښنې په پام کې ونیسو چې د وضعیت د لا کړکېچنتوب مخه ونیسو.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي دوی هم د خطر پر غاړه دي او په وینا یې لدی وضعیت باید لری ولاړ شي. بورل د اسپانیا له یوې رادیو سره په مرکه کې ویلي موږ باید بریک ونیسو او په شا ولاړ شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون له بی بی سی سره مرکه کې ویلي کڅه هم اسرائیل ته د توجه وړ ده چې د ایران جواب ورکړي خو نو مولي ټینګار کړی چې د ملګری په توګه له اسرائیل غواړي چې دقیق غور وکړي او زیرک ووسی. روسیا چې سیمه کې د ایران ملګری ده ویلي چې سیمه کې د کړکېچ زیاتېدل د هیڅ لوري په ګټه نه دی او زیاته کړې ده چې ستونزې باید د خبرو لاره هواري شي. ایران د شنبه په شپه پر اسرائیل چې تاریخي رقیب دی د لومړي ځل لپاره مستقیم برید وکړ او د راپورونو لمخه دغه برید کې چبان د 300 توغندي او بي پيلوټ الوتکې وکړولې. د دغه توغندیو او بي پيلوټ الوتکو نږدې ټوله برخه د اسرائیلو د دفاعي سیستم او امریکا، فرانسې، بریتانیا او اردن په مرسته شاند شوه. یوازې څو توغندي د اسرائیل خاورې ته ورسېدل چې یو پوځي اډه یې سرسري زیانمنه کړې او یو وکلنه ماشومه یې سخته ټپي کړې ده. ایران دغه برید په دمشق کې د دوی پر کنسولګرۍ د هغه برید په غچ کې کړی چې د اسرائیل پوځ ته منسوب شوی دی. د اپریل په لومړنۍ نیټه شوی هغه برید کې د ایران د سپاهي پاسداران وغړي ووژل شول او د کنسولګرۍ ودانۍ یو مخ ویجاړه شوه. د نړۍ لخوا د زغم له غوښتنې سره سره اسرائیلي چارواکو ویلي چې ایران به مناسب وخت او شرایطو کې د خپل برید بای پرې کړي.
به هم پام دې موضوع کتم کې غوډې نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان شنونکي وای پر اسرائیل دی ایران حمله سیاسي اړخ لري او افغانستان ته پکار ده چې په اړه چوپتیا غوره کړي. د نړیوالو اړیکو په انتظار خادم په دې باور دی چې اسرائیل پر ایران بیرته حمله وکړي نه یوازې پر سیمه بلکې په افغانستان کې به هم پراخ سیاسي او اقتصادي اغیز ولري. د ښاغلي خادم په وینا افغان لور یعنی د طالبانو حکومت ته پکار ده چې د اوس لپاره خپل ستونزې حل او د نورو هیوادونو په مسایلو کې له نظر ورکولو او مداخلو ډډه وکړي. له ښاغلي خادم سره زموږ همکارې مرکه کړې او په پیل کې پر اسرائیل د ایران د برید په باب پوښتلې چې ایران ویلي دا برید د خپلو پوځي قمندانانو د وژلو په غچ کې کړی دی.
پر ایران باندې همدا تور دی چې د لبنان حزب الله، د یمن موته، همدارنګه د غزي حماس، همدارنګه نور داسې ډلې چې په دغه سیمه کې فعال دي، دوی پراکسیز دي یا دوی تر حمایت لاندې کار کوي. د اسرائیل لخوا په سوریه کې د ایران په سفارت باندې کنسول باندې حمله کول دوه اثرات دي، دوه پایلې درلودې. یو دا دی چې اسرائیل غوښتل چې د ایران هغه کوم وڅنډنه چې دوی ته دا دونه وخت کوله هغه رښتیا معلومه کړي چې دوی څومره زور شته دی، دوی څومره جدي دي، دوی څومره قوت شته دی. دوی مسله د ایران د لپاره دا و چې کله دوی حمله وکړ دوی غوښتل چې د دنیا غبرګونونه وګوري او په داخل کې د خپلو خلکو سره حمایت وګوري. دغه ټول شینه برملا شو.
تاسو څه فکر کوئ د اوس لپاره د دې حملې تاثیرات په سیمه په ځنګړې توګه پر افغانستان څه کېدای شي؟
اوس لپاره خو دې حملې تاثیرات نشته دی، خو دا د زلزلې نه وروسته کوم جړکې چې وي دا هغه نه پیسې وډار شي، ځکه دا یوازې د اسرائیلو حمله په ایران او د ایران حمله په اسرائیلو باندې ګریس او توغندي په ورپولیګل اسرائیلو هغه دفاع کړو. وسته پر خو اثرات نشته دی، چې ته به ته اسرائیل حمله وکړي دا په دې معنی باندې چې ټوپړي هیوادونه امریکا، برتانیا، استرالیا، کاناډا او دغه ټول غربي هیوادونه د اسرائیل تر څنګ ودرېږي او د ایران په مقابل کې. نو تاثیرات په ټول دنیا باندې کېدای شي، خاصتا په آسیا خطه باندې ډېر زیات کېدای شي. افغانستان خو آلریډي وارد مخه د مشکلات سره مخ دی، اقتصادي مشکلات، د سیاسي ثبات مشکلات، د داخلي جګړو مشکلات، د قانون د نشتون مسله، داسې ډېر نورې مسلې دي چې هغه لا پراخول شي، لا سختول شي.
د نړیوالو اړیکو په انتظار خادمو
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کونړ کې چارواکي د وروستیو سختو بارانونو او سیلونو له امله خلکو ته د درنو زیانونو خبر ورکوي. په نورستان کې هم له غرونو د تیګو خوېدو او سیلابونو له امله ګڼې لارې د ترافیکو پر مخ انتړل شوې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د کونړ ناړې ولسوالۍ قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی ازادي راډیو ته ویل له تیرو څو ورځو شدیدو بارانونو په سیمه کې ګڼ کورونه زیانمن کړي او په لسګونو څاروي وژلي دي.
د بارانونو په اساس باندې د خلکو کورونه بازي ړنګ شوي دي. د ناړې ولسوالۍ مربوطه د انچګل په کلي کې د عبدالخالق والدي شرحمد خان د بيزو باندې راولېدل د ټول مالونه پکې تلف شوي دي. چې د خلکو کورونه نیمایي نیمایي دیوالونه رغښتي دي، کورونه کې مشکلات پیدا شوي دي او باندې لیدلی مالونو تلفات هم دغه شوی دي. د سې اندازه کې سیلابونه راغلي چې د کونړ سیند د نالې ولسوالۍ په ساحه کې د پښکل په موسم کې چې سیند کم اندازه کې واغ اندازې ته رسیدلی دي.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د زیانونو د ارزونې او اړتیا او مدیر احسان الله احسان هم ازادي راډیو ته وویل د ولایت په ډېرې ولسوالیو کې بارانونو او سیلابونو ولس او حکومت ته مالي زیانونه اړولې دي.
یو سلو څلور اویا کورونه، یو سلو شپاړس سره حیوانات، څلور پیاده رو پلونه، دوه نوي کیلومتره سرکونه، یو سلو دېرش جریبه کرنیزې ځمکې او فصلونه، یو باب مسجد او یو خونځه تر دې دمه زیانمن شوی دي. همدارنګه تیر شپه د شیګل ولسوالۍ د خپل په کلی کې د غر خویدنې له امله یو کور زیانمن شوی دی چې په هغې کې دوه نفر ټپیان شوي دي او پیلن د اسدآباد په ولایتي روغتون کې د درملنې لاندې دي.
د کونړ ګاونډ نورستان کې هم د شدیدو بارانونو ورخت او له غرونو د تیګو خویدو سره ګڼې لارې بندې شوي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي. د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن سنگری راته وویل په سیمه کې چې کوم سرکونه ړنګ شوي او یا ورته لغره تیږې راخویدلې له هماغه شان وران ویجاړ او بند پراته دي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته ومنله چې سیلابونو او لغرونو د تیږو خویدو په وجه د کونړ او پارون ترمنځ د لوی لارې په ګډون بیلابیل لارې بندې شوې وې. چیل ډلی د پارون او اسدآباد عمومي لاره د یک شنبه په ورځ پرانستله او د نورو سرکونو د پرانستلو هڅې کوي.
د غرخوی د نامه د شنت رسوب مواد له وجه نه لار بند شو نو پرون آزاد کړو. نو بیګا هم د باران شدید باران لامل دو درې ځینو کې بیا هم دغه شان د غرخوی د نامه لار بند شو. نو د الله فضل سره سناڅه د ولسونو همکاري او بیا زموږ ماشینري هم صاحب ته ورسېدل. د الله فضل سره لار آزاد کړه. باران اوس هم په شدت سره روان دی.
له تیرو څو ورځو د هیواد په ډیری ولایتونو کې شړکنده باران غلي د سیلابونو راوتلو او له غرونو د تیګو او رسوبي موادو خویدو سره خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو وړولو ترڅنګ د کابل جلال آباد عمومي لارې په ګډونی ګڼې لارې بندي کړې او ولسونو ته ستونزې پیدا کړې دي.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
په خوست کې د میخانیکی انسټیټیوټ از د کونکو او نوښتګرو ځوانانو لخوا نوې جوړ شوی وسایل ننداري ته وړاندې شول. په دې کې یو شمیر پوځي او ملکی وسایل او د یو نوې کمپیوټري اپلیکیشن نمونه هم شامل دي. نور حال دې نجیب الله لوخیل پر راپور کې.
د خوست د میخانیکی انسټیټیوټ د کونکو او ځای کارګرو په خپل امکانات او نوې جوړ شوی وسایل ننداري ته کې خودل. په دې وسایلو کې یو پیک اپ موټر، یو وړه بی پیلوټ الوتکه، یو هاموی پوزی ګاډي، یو موټر سایکل او د روغتیایي برخې یو کمپیوټري اپلیکیشن شامل وو. د خوست په میخانیکی انسټیټیوټ کې د برېښنا، کمپیوټر ساينس، موټر او ترمیم، خیاطي، ماشینکاری او نجاري په څانګو کې شاوخوا یو نیم زر زده کوونکي او محصلان پر زده کړو بوخت دي. د یاد انسټیټیوټ یو تن زده کوونکي همت الله مشال راډیو ول
د ورسره پنځم یاشتو زخما چار کلا د اپلیکیشن تکمیل کړو. ما څو کمپنۍ ته وړاندې کړو، د ګوګل، ګوګل اډموف، ګوګل اډسنس کمپنۍ رسمي جوازونه مې په واخیستل. له هغه ورسره زما اپلیکیشن ګوګل کمپنۍ اکسپټ کړو، یعنی قبول کړو، ټولو نړۍ ته ورسېدلو او فعلاً په 22 هیوادونو کې کار کوي.
د وسایلو جوړونکي وایي کچېری دوی ته نوې ټکنالوژي او خام مواد برابر شي نو دوی کولای شي په لږ وخت کې تر دې هم ښه وسایل جوړ کړي. موټر جوړونکي نوروایس خان وایي
ان شاء الله چې زمينه مساعده شي او اقتصادي مشکل نه وي، څه کومک وشي. زه خپل داسې فکر کوم چې دغه میدان کې چې نن ویلوړ یو سوسی دا کوم موټر نن درته وړاندې شوی دی وینې ان شاء الله بزازي کې بازي گفتار جيږي. زه خوښ په اوي ميدان کې به ان شاء الله تیاراج جيږي. دا غو درويغه نوي خو سې اقتصادي مشکله دي، زمينه نه مساعده.
د خوست ميخانيکي انسټيټيوټ چې په خو وخت کې تر ټولو مجلل وداني او کمپلیکس لاره او جرمني به یو شمیر محصولاتو ته په هغه هیواد کې دلوړو زده کړو لپاره بورسي ورکولې. اوس په کې ډیر څه زاړه شوی او وداني اساسي ترمیم ته اړتیا لري. د میخانیکی انسټیټیوټ مشر مظلوم صبری ول
تاسو ورېدل چې په خوست کې هغه وختونه چې کوم کې نو وختونه تر سره شوی دي دا د هیواد په سطحه دی یادونه وردی، یعنی د سیل وردی. نو الحمدلله موږ ډیر خپل ځوانان لرو، خو د یوان دولت نه مدا وختونه چې د خوست میخانیکی انسټیټیوټ چې د تخنیک یو زړه ده په خوست کې تر ټولو یوازنې تاغه د انسټیټیوټ ده د اسلام کړیو کې دغه تمرینونه او ورغوي او د خام مواد برخه کې ډیر هم کړیو.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ په 1950 زیږدیز کال کې د جرمني هیواد په مالی او تخنیکی همکاری جوړ شوی چې په هغه وخت کې د هیواد په کچه د پرمختللو مسلکي ادارو څخه و. خود مسؤلینو په وینا چې وسایل او امکانات د اوسمهال و اړتیاو ځواب نشي ویلی. دې انسټیټیوټ ته چې پخوا د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه محصلین معرفي کېدل، د خپل فعالیت په موده کې سلګونه مسلکي کسان ټولنې ته وړاندې کړي دي.
خبرونه دوهم نیمایی ته نږدې شوي و. دوهم نیمایی کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو چې پر اسرائیل د ایران له وروستي برید وروسته په سیمه کې د زیات شوي کړکېچ او پر افغانستان اغیزو ته ځانګړې شوه.